السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل په هوایي ډګر کې درې کاله مخکې د وژل شوو دیارلسو امریکایي سرتیرو د کورنۍ غړي بیګا د جمهوري غوښتونکو په ملي کنګره کې راڅرګند شول. دغه دیارلس امریکایي سرتیري او شاوخوا شپېته افغانان د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر کې هغه مهال په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول چې هوایي ډګر کې ګڼه ګوڼه وه او د امریکایي ځواکونو لخوا د تخلي عملیات روان وو. د هغه برید مسؤلیت داعش ومانه. د دغو امریکایي پوځیانو د کورنۍ یو شمېر غړو پر ولسمشر جو بایډن نیوکه وکړه چې ګواکې یو ځلې هم د دوی د وژل شوو خواخوږو نومونه په عمومي دریځ کې نه دي اخیستي. د وژل شوو امریکایي سرتیرو د کورنیو یو غړي د کنګرې پر سټیج د ټولو دیارلس واړه سرتیرو نومونه یاد کړل چې تالار پر سې تکرارول. دوی دا شعار هم ورکوه چې د سرتیرو قربانۍ به هیڅکله هیرې نه شي. او له دې سره د ډونالډ ټرمپ په ګډون د کنګرې ټول ګډونوال په خپلو ځایونو ودرېدل. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا یو ویاند ادریان واټسن بیا ویلي بایډن په ژوره توګه د ټولو وژل شوو سرتیرو او د هغوی د کورنیو او قربانیانو په فکر کې دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار یو ځل بیا وایي داسې ویرشته چې د افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته ورسیږي. رویټرز بیګانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تاکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلې چې افغانستان ته د ورکړل شوي 293 میلیون ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سمه ارزونه وکړي. د راپور له مخې د وزارت درې نورو څانګو افغانستان سره خپل مرستې ارزولي دي خو بیا یې هم سیګار ته د قناعت وړ اسناد نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د تعرفې کچه انتر 15 چند پورې لوړه شوې وه.
تعرفا وضع کړې ده چې تقریبا په بعضو مواردو کې 10 چنده 15 چنده جګه تللې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفا په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پرسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د وړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د مختلفو دلایلو له امله ورته اقدامات کړي چې په افغانستان کې بزګر ډیر زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوې وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایډن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښهوالي لپاره خپل کور ته لېږدول شوی او له همه خزایا چارې مخته بیایي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر نور بیا د خزو او نجونو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او نجونو یې له خوندزیو او پهنتونونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي. بلورته بیا WFP یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې دولسنیم میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له وشنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي. زه د تېرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ کومې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تېرې یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اری وظیفې پسې لاړ شي. هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپ راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي. د تېرې یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې. خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی. خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، خو ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د ازادۍ راډیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغله دی. حدیث کریمه د نبی علی السلام کچا په خپل نور تعلیم کې از ما سره په جنت کې نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نه نه شاته سی، هغه په غزاګانو کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره د سپښتنه وکړو او د شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شته د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ورغرځولې یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوبغي وي او موږ خپل دغه ته ولایتو ته خپل افغانستان ته شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان ازبکستان قبیلې راولو جنوب ته د پاکستان و ایران قبیلې راولو ډاکترانې راولو دغه زما له نظره دا دغه که دی ومنئ نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې ډرامه جوړه کړې ده چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه لی تر شپږمه لا نسته نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي ټوله خلک یې غواړي که یې نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیسته چې تعلیم غواړي که نه غواړي او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دود دی دا خبره موږ نه ورسره منو دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد الله د لوګر ولایت خروار لسلی د خاور لیکلی مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان د وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي چې خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي، شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دېږ یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټول 400 پیره جمع کړي سره ځان تېږي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خی جوڑی پا خیر نہ جوڑ نہ اسکی برے مگر دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدل سی نور هیڅ لته سی نه نو د دوه په ځای سی دغه سی د ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لاس وار می نورم درته ویل دی سی یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو سی سڑکونه دولت په جوړوي کې به ملت جوړي په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړي ولې غشي کار کوي تاسو دولت یې د ملت خدمت وکوي موږ د تاسو خدمت کوو موږ د تاسو په خدمت کې لګیای دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې ترنډې هم د سره کړی هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم نهشته.
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکر من زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې زموږ افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو دی بیخي څوک پاملرنه نه کوي ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي بیخي نه روډ شته که نه اسپتال شته که نه ښوونځي شته که او چې د هغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډېر بې هوا ده میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو څوک په اوبو کې ډوب سو څوک ورک سو څوک حلال سو د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي او دا کوم مدن سي دي دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه وغه خلک هغه ځینې ووته. نو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجینو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکترانو ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم درته خپاره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډېرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز یې ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي مونږ او تاسو اوري، ډېرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو اف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونا لس وکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیرې سیمې لکه دیراود، دی اورزګان او خندود، د بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر، خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته
کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده، یا سړک نه دی چې دا مونږ هر څه چوغړ وغه شو کو او د دنیا خیال و نه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشري حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
وسم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. ورځ ما ورو ورک دی د واټه میشت کیږي، د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی، یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 اویا 9 1 9 215. شمیره وار بیا وایم سپر اویا نیوی یو نیوی دو سو انزاتیا من نستاج تام کاری پتما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دې ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 4 4 له خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته. نو که در جازروي یا د خپل زما غږ خبري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و یو څلور دوه اته یو نه او بل افغان بیسیم شمیره ده سپر و سپر شپر دری نه دوه و سپر اته لومړنی شمیره بیا هم تکراروم سپر و سپر و یو څلور دوه اته یو نه همدارنګه دویمه شمیره ده سپر و سپر شپر دری نه دوه و سپر اته یعنی سپر و سوه یو سل دو سلوشت اته سوه نه همدارنګه سپر و سوه شپر درې سوه دو نوي سپر اته وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم تاسې ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له څه مودې بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
زمون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وغم. نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام موږ لوبولی. بیا 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی دی هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو. بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زومه مختلف لوبې مې وکړې، مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ویلې، نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا 5 شپږ لوبې کړې دي، نو بیا ون ڈے انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو، سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه، ملیون لیګ او نور بعضی نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولیدې. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې راغله.
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست، په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي، له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرنی لوب میں زما ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو چھو هغه د سکاٹلینڈ په خلاف وو، چې هغه موږ په شارجہ کې کړو، په یو ای شارجہ کې دو لوب ویل تر ما کړی ون ڈے انٹرنیشنل، او فور ڈے میچونه میں د زیمبابوی په خلاف کړی هغه په زیمبابوی کې وو، او نور د پاکستان په خلاف میں لوبې کړی پاکستانی ټیم په خلاف لاہور کې د پاکستان یا ملتان، او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو، او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې د ای سی سی ټرافی نه ته ویلې، هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په غوښ کې لوبېدل، نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیم سره ما، او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو، او بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجنګ راو ټورنمنت وو، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل، مثال پاکستان، انډیا، او د ټیم زمون نیشنل ټیم وو، نو پاره کوم ولوبې دلما، نو یعنی د افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړې. غالي
تاسو دند اپ لوبډله کې څو، یعنی تاسو توپ وهونکی وي یا بیټسمن، او که توپ چونکی یا بولر؟
زه خپل توپ وهونکی وم، او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم، نو زما پوزیشن سلورم نمبر ای، یعنی بری کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس سلورم شي راځي، هغه زما پوزیشن دا، او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلنو، نو په دې پوزیشن لوبې دم، او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم، نو زما پوزیشن هم دا سلورم به بیا پینګم.
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي، دا د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې وو یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلینډ کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو چې هغه مې په فرست کلاس کې کړی وو.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ، په کومه کچه، په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل، پریمیر ډیویژن هغه کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته، مثال ګوري په ټلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا، نو ما د ملکی درې سلو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1، او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش فامیل لیګو ته وایي، پاره کوم زه لوبې کوم، او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاره کوم زه لوبې کوم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دیش کال.
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړان دی ولاړ شي، او د انګلند په ملي لوبډله کې به یو وخت غړی ووسیږي؟
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره پرفورمنس د کومه، او فټ اوسم نو بیا زه کولی شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ اوسې او پرفارمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل ته فټنس باندې کار کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم مخپل کوم فټنس رننګ دا ټول مخپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس ته پوری دا پرفارمنس پوری دا چې مته فټنس لمو ورته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي؟
بلې هو. نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کېږي نه نو کار کوم. بلې هو.
بیا کار او کرکټ هم زمانه کېږي؟
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمنګ یې ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کېږم بیکاره کېږم. دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخته کېږي نه هو نه نیم بجې بیا زه کوی شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کله فری اوسم بیا زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بلې هو واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کوم وخت مې د کار او کوم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف ته شم او لګیم رسیږي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بلې هو. دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ما پیژني او موږ سره مثال داخلي لوبې هم کړي دي، خارجي لوبې هم کړي دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي. والي
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي، ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلل، یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی کې ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر، به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې، خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا به سینیئر پلیئر وو نو ټول به سره لکه یو کور غوني یو فامیل غوني به موږ سره وخت تیر کړو. یعنی خو موږ ټوکی به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې ده بین الملل سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی او همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه. همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو کم بم دشل لور دی بیا پینځه مثال یعنی دوه دوه میاشتې دی یعنی دوه میاشتې بس د مکتب نه بلری وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېدل چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبه ته تللی یم بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسافو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی
بیا دغه همکاري چې دی سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم بیا غوې په دې غوې لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوې چې بیا کومه همکاري کوله
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي نورې خو یې رخصتیو کې راځي که نه بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي
بلې وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپله لسم صنف تقریبا درې پېره ویلی ده دا مې ځکه درې پېره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم بیا به هغه وم بس هماغه وو چې بیا به ران ټول درس پاس شو ځکه زیات وخت به نه وم که نه یو دوه میاشتې به یې کومک راسره وکړو مثال سر معلم وو استادانو که نه بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به یې ورته ویلې که نه د هغې نه نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې وم ما تقریبا درې پېره ویلی وو هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې او بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وه مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر و مکتب نه بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفې دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده خو بیا هم توفې
دا ده د جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفې مثال توفې به یې اخیستلې و استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سره کومک کولو بله
تاسو هم توفه چاته ورکړې که نه تاسو هم محرومیت په ځان ومانه
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې
اوس څنګه کیسه ده اوس خو هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او دومره معلومات نه لرم مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومکونه شته هغه نشته پلیران ته زه خپل اوس دلته یم دومره معلومات باریک نه لرم
ښه دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړي اوریاخیل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ
بلې نو دومره ده چې کوم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاوه نه شوه بیا به هغوی چې وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي همدارنګ مثال امریکا او استرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، بایسدار ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي. څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتماً چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل د انګلینډ کې چې لوبېږم دلته هم ایزی کرکټ شي، بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیټسمن لپاره ځکه سخت دي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشت دي، مثال کېږي دا مشکل بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکل دي. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه لوبېدمه مختلف کلبو په خلاف لوبېدمه، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چې هلته سهولیات ټول پلیرانو ته مهیا شي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې چیزي او هر عمر کې چیزي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دې نه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بلې، توپیر خو ډېر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سهولیات ډېر زیات دي، دلته اکیډمیان ډېر دي، دلته ګراؤنډونه ډېر زیات دي، ګراؤنډ ټرف ډېر دي. دا مثال دا کم چې میچونه چې کېږي د انټرنیشنل پسا ته، او افغانستان کې سهولیات شته. اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي، کابل کې بعض مختلف ګراؤنډونه جوړ دي، خو نسبت اغیزي دلته سهولیات ډېر زیات دي.
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی؟ غواړئ همدې کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لرئ؟
نو فلحال خو لګیم کرکټ کې لګیم، او زه مثال لیګونو ته هم زما مختلف لیګونو ته هم زه لوبېدلی یم. تېر کال زه تللی وم آسټرالیا ته، تللی وم هلته هم زه لوبېدلی یم. او دې لیګو ته وایي هر کال کېږي، نو تېر کال مالته ولوبولو، او بل امریکا ته هم تللی وم 2023 کې یو اس اوپن ته وایي ټورنمنټ وایي هغه کې هم زه لوبېدلی یم، او په دوبۍ کې مختلف لیګونو کې لوبېدلی یم. نو فلحال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم، او بس خپل فټنس او کرکټ باندې زه لګیا یم. نو فلحال کرکټ هم کوم، په څنګه کې کوچ هم لیول 2 کوچنګ هم کړی د ای سی بی نه، د انګلینډ کرکټ بورډ نه، دا سرټیفیکیټ هم شته. آهسته آهسته غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم، همدارنګه غواړم که فیوچر کې د کوچنګ وظیفه مخکې وسم، بیا د کوچنګ د دنیا مختلف ټیمونو ته هم کوچنګ وکړم. او دلته هم زه تقریبا 50 کسان ماشومان دي، واړه هلکان انډر ایج، دوی ته زه کوچنګ کوم، دا غي ته به بملرم، او فلو فلو غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم. بیا همدارنګه نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کړم، بیا کولی شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچنګ هم بیا وکړم. نو پندې ټول باندې بوختم. بلې،
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره، یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره، هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه اوس فلحال لیول 2 کوچم، هغه بیا هغه لپاره لیول 3 کوي، او نور تا تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونټ کیږي، او تاسو ویږي جمع کیږي. هغه د مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکي، او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچنګ په حساب کې، دا هغه مغه کوم ملک ته غواړي چې اپلای وکي، بیا هغوی ته ټول تجربه ګوري، بیا مغه مطابق باندې په خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره، یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري، د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی، غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زموږ، تاسو که څومره موږ تاسو خپل وطن لري اوسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو، بیا هم خپل وطن ته خپه کیږو، او غواړو چې خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته، ماشومانو ته، او کم تجربه چې موږ لرو، او کم کرکټ هم چې کړی ده، کم ایکسپیرینس چې دغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما، او کومک وکما. نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم، اول ته کوچنګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي، تھری ڈے کرکټ کېږي، دغه ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځنۍ لوبې ته وایي، درې ورځنۍ لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنۍ چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. یو ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کېږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه هم همدغسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې چې دا ټورنمنټونه کېږي، ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي، داسې نور ټرافیانې دي، هغه دوی داخلي ټورنمنټ همدې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټي ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی، شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه پېړۍ شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی. نو کول شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ورپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، خو نور هم باید ښه شي. څومره چې پکار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دې باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي، فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فی الحال میچونه ډېر کمې، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دې نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم دی. همدارنګه جو لیسټ میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، لیسټ نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته او نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپله په کوم فارمټ کې لوبه خوښوئ؟ په دا لنډو فارمټونو کې، شل اووریزو کې، او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډیو خنه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډیو خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي، اوریخیل صاحب
خواهش کوم، تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته، چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې دې اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول ټیټو جي کوم ژوند کې خبر راځي، هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي، او ورزش وکړي، او خپل مینځ کې مینه محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینه محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام د ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې دیره د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، تر بلې ځانګړې مرکې زه احمد تکل خدای پمانی در سره کوم، او په پاک رب وسپارم.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.